آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسفزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې بواوري لوی سرنوال جف سیشن غواړي د کورنۍ او ډلې تاوتریخوالی د قربانیانو سیاسي پناه غوښتنې رد کړي، او په امریکا کې د روژې په میاشت کې دلته میشت مسلمانان په مذهبي توګه عبادتونه او روژه ماتې کوي. د نوریدونکو په دې حق لباندې رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
په اول کې پام وکړئ د دې سات د مهم خبرونو لنډیز ته. ناټو د طالبانو نه غوښتي دي چې د اوربان د احترام وکړي. پرون د پاکستان د فوج لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله سره کتلی دي، او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په عراق د عراق په شمال کې د کوردی بیلتون غوښتونکو په مرکزونو نظامی یرغل اعلان کړ، او دا هم د خبرونو تفصیل. د ناټو سازمان د طالبانو نه غوښتي دي چې د اوربند درناوی وکړي. د ناټو عمومي منشي په روم کې د ایټالیا د صدر اعظم سره په یو غونډه کې له سرګنده کړي چې د غوربند په افغانستان کې دوامدار سولې ته زمينه برابر کړي. په داسې حال کې چې پرون د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د اوربند لومړنۍ ورځ وه، وسلوالو طالبانو د فاریاب او غزنی په ولایتونو کې بریدونه کړي دي، او د افغانستان د قواو نه څو کس مړه او زخمي کړي هم دي. پرون د پاکستان د فوج لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او د افغانستان د امنیتي ادارو د چارواکو سره د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په ویل کېدو خبرې کړي دي. د پاکستان د فوج مشر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی دی چې د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو سره د لانشي اوربان په لومړنۍ ورځ په یو شمېر ولایتونو کې جګړې هم شوې دي. د پاکستان د فوج لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کابل کې د اجرائیه رئیس عبدالله او د امریکا او د ناټو د قواو د قومندان جنرال جان نیکلسن سره هم کتلی دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په عراق کې د کوردی بیلتون غوښتونکو په مرکز زونو د نظامی یرغل اعلان وکړ. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې هلته په ترکیه کې یو میاشت وروسته ملي انتخابات پیل کیږي. اغلی اردوان د انتخاباتي مبارزې په یو غونډه کې ویلي دي چې د قندیل سیمه به زمونږ خلکو ته نوره د تهدیدونو او د وحشت سیمه نه وي. د عراق په شمال کې د قندیل په غرنیو سیمو کې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی مشرانو د سو لسیزو راهیسې د ترکیې په جنوب کې د کوردانو د خودمختاری دپاره په مبارزې لاس پورې کړی دی. د دوشنبې د ورځې راهیسې د ترکیې جنگي الوتکو د قندیل په قندیل بمباری کوي، مګر د ځمکنیو عملیاتو په باب لا رپورټونه نه دي خپاره شوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د وړوکي اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا د امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې ده. امریکا لا پخوا د طالبانو سره د مستقیمو خبرو په باب د غوښتنې غوښتنه رد کړې وه، او طالبان د افغانستان د حکومت سره مذاکرات ته هڅولي وو. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو مهم مشاور لیزا کوارتس ویلي دي چې موږ په خبرو کې ګډون ته تیار یو، مګر د افغانستان د حکومت او د هغه ملک د خلکو نمائندګي نشو کولای. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د امنیت ضمانت ورکړی، او د شمالي کوریا مشر وعده کړی ده چې د کوریا ټاپو وزمه به په بشپړه توګه غیر اټومي کړي. دواړو مشرانو دا وعده په سنگاپور کې په خپلې تاریخي علي غونډې کې کړي دي. د ژمنو د پوره کولو لپاره وروستۍ نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ویل شوي چې په دې کارونو د سو میاشتو په دې خوا خبرې شوې دي. جمهور رئیس ټرمپ وویل چې په جنوبي کوریا کې به امریکایي فوجیان چې شاوخوا 10,000 دي د اوس لپاره پاتې وي، خو زیاته کړه چې ګډ نظامي تطبیقات به نه کوي. ټرمپ وایي چې دا نظامي تطبیقات پرونکي دي او هم په میلیونو ډالر مصرف پرې راځي. سکال د یخ په سر د واشنگتن د هاکي ټیم د قهرمانۍ جام چې سټینلی په نوم یادیږي وګټه. دا د دغه ټیم د تاسیس نه وروسته تر اوسه پورې چې سلور سلویخ کال پرې تیر شوي اول ځل دی چې دغه مقام ته ځان ورسوه. د دغه ټیم غړو په هغه مارش کې چې د امریکا د کانګرس د ماڼۍ نه شروع او د واشنگتن د یادګاری سلی پورې دوام پیدا کړی وو برخه اخیستې وه. د دغه ټیم علاقمندانو د دغه ټیم کمیسونه پتن کړي وو او خوشحاله یعنی کولې. د واشنگتن ډی سي د ښار خلکو د 2019 کال نه وروسته بیا دغه شان د مسلکي سپورت د جام د ګټلو خوشحالي نه وې کړې. په دغه کال کې د واشنگتن د ریډسکن د فوټبال ټیم د قهرمانۍ مډال ګټلی وو. د مالیزیا ژورنالستان د حکومت په منحل کېدو چې په مطبوعاتي بندیز لګولی وو ډېر خوشحاله شوي دي. دا وو خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونی لومړی رپورټ ته. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن غواړي د کورنۍ او ډلیز تاوتریخوالي د قربانیانو سیاسي پناه غوښتنه رد کړي. مایکل براون په دې باره کې رپورټ راليږلې.
د سیاسي پناه غوښتنې محدود تعریف به بالقوا د لسګونو زرو کسانو مخه ونیسي چې غواړي امریکا ته په قانوني توګه راشي. سیشن د دوشنبه په ورځ ویلي حقیقت دا دی چې ښایي ځینې هیوادونه په دې کې ستونزې ولري چې په مؤثره توګه د ځینو جرمونو مخه ونیسي یا احتمال لري چې ځینې خلک د جرم قربانیان یا په خپله نشي کولی چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. لوی څارنوال جیف سیشن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The world will know what our rules are. And great numbers will no longer undertake this dangerous journey. The number of illegal aliens and the number of baseless claims will fall. I'm confident that's true. A virtuous cycle will be created rather than the vicious cycle.
Naliba pedi pushi che zumun qawanin sidi aw ganshmir khalak ba daga khatarnak safar nur nakawi da ghair qanuni kharijan aw de be bunyad ida aw shmir ba kamshi zabawar larama che dar ikhtiyada de be nawala silsile pa zaba che ghair qanuniyat ta parakhta war kawi yaw nika silsila ba mastarashi se shanuali mahajir da qanun da hakimiyat pa tawan da siyasi pana ghoxtani da system na gata akhli aw wi wali د د پریکړبا د یاداو د ادبار په باره کې د مهاجرو د چارو د قاضیانو د پریکړو لپاره پوره وضاحت ولري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له ډېر پخوانه د سیاسي پناه غوښتنې د سیستم پلي کول غوښتل او د 2011 کال نه را په دې خوا څه باندې 10 برابره د سیاسي پناه غوښتنې اعدامې زیاتې شوې دي او د هغو پالیسیو په خلاف احتجاجونه وشولو چې ځینو مهاجرو ته اجازه ورکولی کېږي په امریکا کې پاتې شي په داسې حال کې چې دوی د محکمې پریکړې ته انتظار.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په امریکا کې مسلمانان څنګه روژه تیروي؟ زمونږ همکار متی الله عابد په ورجینیا کې د روژې په میاشت کې جماعتونو ته ورغلی دی او دغه رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته دراورو.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله.
د امریکا د ورجینیا په اوربرت سیمه کې د دارنور په جماعت کې خلک د روژې په آخري جمعه منځ ته را روان دي. د جماعت امام طیب فریغی چې یو افغان ځوان دی وایي چې دلته د جمعې درې جمعې کیږي او په روژه کې د خلکو بیروبار نور هم زیات وي.
موږ دلته د روژې په میاشت کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې ټول مسلمانان هغه که مشران وي که کشران سړي یا ښځې او ماشومان ټول د کورنۍ سره دلته راځي او منځونه تراوي او روژه ماتي کوي.
د اوربرج نه علاوه افغانان په ورجینیا ایالت کې په سپرینګفیلد سیمه کې د مدینه جمعه ته هم ورځي چې هلته هم د جمعه محتمم یو افغان ښاغلی جمال کاکړ دی. جمال کاکړ وایي چې دوی دلته پروژه کې د تراو ختم او د تهجد منځونو اهتمام هم کوي.
دلته ماشاءالله کورنۍ فامیلونه ټول راځي د وړو غټو سره زنانه مردانه او د دواړو لپاره ځایونه سهولتونه الحمدلله شته او تعداد تقریبا په روژه ماتي کې د دواړو خواو ته تقریبا د 3.5 کسان راځي. بیا وروسته په مانځه کې ماشاءالله زیات وي تقریبا 3.5 کسانو پورې.
په مدینه جمعه کې د روژه ماتي په وخت افغانان د خپل کورنۍ سره ګډون کوي. چې یو هم پکې امریکا ته تازه راغلی میرویس جمال صافی هم دی. هغه وایي موږ د راتګ نه مخکې تشویش درلودو چې دلته به روژه او نور عبادتونه څنګه کوو، خو اوس ډېر راحت احساسو.
زما به دا مسج وي چې موږ کله په افغانستان کې وو، افغانستان کې به اکثره یا د ولایت په سره یا د قوم په سر باندې خبره کېدله، ما دلته الحمدلله مسلمانان د مختلفو ملکونو نه راغونډ شوي دي، په مختلفو رنګونو باندې په مختلفو لباسونو باندې ټول په یو مسجد کې ودرېږي، په یو ملا پسې او هغه خپل هغه عبادت کوي. یعنې دلته په عبادتو کې سړی که ووایم تر افغانستان ډېر خوځ کړی دی شي چې وګوري چې بارنه محیط یو شان او دننه د مسجد محیط بل رقم وي، نو هغه محیط خامخا یو ځانګړی لذت یو مزه لري.
امریکا ته په تازه راغل افغانانو کې زیاتره ډېر مصروف ژوند لري او د روژې په میاشت کې هم خپل کار او مزدوري کوي، او په همدې جریان کې د روژې فریضه هم ادا کوي. د ننګرهار نه راغلی افغان ډاکټر شفیق قریشي وایي چې زیاتره وخت روژه ماتي په داسې وخت کې راځي چې دی په کار کې مصروف وي.
په مسافرۍ کې لږ دلته فرق کوي، هر سړی دلته مصروفه دی، کاري د کار لحاظه څوک د شپې د خوانه کار کوي، څوک د ورځې د خوانه کار کوي، کله موږ باندې روژه په لاره کې راشي، کله د کار په ځای کې راشي.
د امریکا په جماعتونو کې مسلمان هغه د هر هیواد وي د مانځه او روژه ماتي په وخت کې په یو صف کې کښېني او د یو بل سره په شریکه د دې میاشتې د فضیلتونو نه ګټه اخلي او د خپل وطن او خلکو لپاره هم دعا کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د اختر په ورځو کې د ماشومانو د لوبو وسلې ښه مارکیټ لري. په ګردز کې خلکو د حکومت نه غوښتي چې د دې شیانو د خرڅلاو مخه ونیسي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ را لېږلی.
د ګردیز ښار د دې مارکیټ په یو شمېر دوکانونو کې د ماشومانو د لوبو پریمانه پلاستیکي وسلې خرڅېږي. دغلته هم په عمده او هم په پرچون ډول د لوبو وسلې او د ماشومانو د ساعتیرۍ نور شیان پیدا کیږي. یو شمېر ماشومان لیدل کیږي چې د اختر لپاره د لوبو د شیانو په رانیولو بوخت دي. په دوی کې له ځینو سره په لاسونو کې د لوبو وسلې ښکاري. ماشومان وایي غواړي چې په اختر کې پرې لوبې وکړي. د لوبو شیانو په دغه مارکیټ کې یو شمېر نورو ماشومانو چې ځانونو ته یې ځینې نور شیان اخیستي وو له آشنا راډیو سره په خبرو کې ویل پوهیږي چې د لوبو وسلې د ماشومانو لپاره په زیان دي.
هغه توپک ډېر هغه موږ نه اخلو، هغه ډېر ضرري شی دی. سترګو ته پوه لګېږي، سترګې سړي ړندې کېږي.
زمین له نه مېږم نه دا ښه نه دي، باید دوی سترګو ته رسرولي بیا خوږېږي، دا ته ښه نه دي. دی ما مرګلي والی وو ټاکي جبې ته راچولې او جبې کې سرات وخت بیا هغه خوږ دلته سه خوږ.
یو شمېر خلک نیوکه لري پرته له دې چې ځینې افغان سوداګر او دوکانداران د ماشومانو راتلونکی په نظر کې ولري، د اخترونو لپاره د لوبو وسلې او د ماشومانو د ساعتیرۍ نور شیان لوبه هره واردوي. د پکتیا یو مدني فعال نصرت الله آشنا راډیو ته وویل چې حکومت یې کله ناکله د مخنیوي هڅه کړې خو قاطع تصمیم نه لري. د ده په وینا د لوبو په وسلو ماشومان د وخت په تېرېدو سره په جرمونو مرتکبیږي.
هغه تجاران چې دغه وسلې راواردوي هغوی باید جریمه شي، او په کوم ځای نه چې په بارډرو کې راتولیدېږي موټر نه چې کله ښکته شي هغلته باید ور اچول شي، هغه موټرې باید سمې تلاشي شي. ټوپکونو پر ځای د دوی قلمونه کتابچې راوارد کړي، نور داسې وسایل راوارد کړي چې د ماشومان آینده فکرې نه خرابه.
صاحب شاه په ګردیز ښار کې د ماشومانو د لوبو د شیانو پلورنځی لري. دای د نورو شیانو ترڅنګ د لوبو وسلې هم پلوري. صاحب شاه وایي پر تاوانونو یې پوهیږي، نو ځکه ورو ورو له دې کاروبار لاس اخلي.
سا کال دومره نهسته، د توپانچې او توپک راوړلی نهسته، پرو سا کال دولت هغه راکړی وس دا به نه خرڅوم. هغه خبره اجراات کړی دي، نو سا کال دومره هغه نهسته، خو خوبول کو دي پوښتنه کوي.
د پکتیا د امنیه قوماندانۍ وین سردار ولی تبسم وایي چې د دغو شیانو د مخنیوي لپاره تر ډیره بریده اقدامات شوي، خو په دې برخه کې د لا نورې مبارزې لپاره د خلکو پر همکارۍ ټینګار کوي.
یوازې په پولیسو باندې هیڅ نه کیږي، یعنی هر دکان ته پولیس، هر دکاندار ته پولیس نه سي درېدلی. له خلکو، له مشرانو، له قومي مشرانو، له علماو څخه مو هیله ده چې مساجدو کې تبلیغات وکړي تر څو خلک د خپلو بچیانو لپاره، د خپلو ماشومانو لپاره دغه انفجاریه مواد، د پلاستیکي مواد وانخلي، او د
د روغتیا پالانو په وینا هر کال په اخترونو کې د افغانستان په ښارونو کې لسګونه ماشومان د لوبو د وسلو له کبله ټپیان کیږي. دوی زیاتوي چې په دې کې یو شمېر هغه د خپلو سترګو لید هم له لاسه ورکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کابل کې د لومړي ځل لپاره دریو خیندو په ګډه پانګونې سره د افغاني دودیزو جامو د تراحي ډیزاین او ګنډلو یو مرکز پرانستی. زموږ همکار هدایت الله نوري رپورټ را لېږلی، تاسو ته دراوړو.
لورا په کابل کې د دودیزو جامو د ډیزاینونو او تراحیو ځانګړی مرکز. دا مرکز درې خویندو په نوښت جوړ شوی. سدیه حفیظی چې د دغه مرکز مشري کوي وایي چې دا ټولې جامې دغه مرکز کې تراحي او جوړی شوې دي. هغه د سوداګرۍ ترڅنګ د ښځو د پیاوړتیا لپاره هم کار کوي.
دلته چې دا ډېر د میرمنو ځای ده، ټول میرمنې د سره یو ځای کار کوي او هغه خلک چې بیرون اجازه نه لري کولی شي موږ دا زمینه ورته برابرو چې راستي موږ سره یو ځای کار کوو. هغه څه چې د دوی زده دي، هغه مهارتونه چې دوی لري، دا باید پټ پاتې نه سي. راستي راهکارۍ کو خلکو ته، موږ ته ټولو ته څه وشکه استفاده باید وسي.
دا مرکز درې میاشتې کېږي چې پرانیستل شوی. د لورا د مسؤلینو په خبره د مرکز پر جوړولو یې $1,000 لګولي. د دې مرکز د مسؤولې په وینا چې د لورا له جوړولو یې موخه د دودیزو افغاني جامو او فرهنګ پراختیا ده.
دا باید شو چې موږ درې واړه خویندې دا تصمیم ونیوه، ځکه چې کار بازار ټول خارجي جامې نیولې دي او موږ دا غوښتل چې باید خپل دا تولیدات هم هیوادوال ته تقدیم کړو، وړاندې کړو. او همدا لامل شو چې موږ تصمیم ونیو داسې یو کار باید وکړو، ځکه چې ډیری جامې د موږ هیواد ته له چین، پاکستان، هند او نورو هیوادونو دلته صادر کیږي. موږ غوښتل چې دا خپل تولیدات باید په وطن کې ولرو، ځکه نو موږ دا یو تصمیم ونیو.
شکریا فدایی د دې مرکز وګڼډون کده. هغه وایي دا زما یوه هیله وه چې د کور د باندې میرمنو سره کار وکړم. فدایی چې د خیاطۍ 25 کلنه تجربه لري وایي چې هر ورځ د افغاني جامو بیلابیل نوي ډیزاینونه جوړوي.
ما زیات خوش هستم د بخش افغاني کې اینجا کار میکنم او د بخش خانما و کوشش میکنم که چیز را که یاد دارم به خانما عرضه کنم و یک سهولت شوه بر خانما. ای که ما اینجا کار میکنیم خانما راحت خود احساس میکنن. به او خاطر خوش هستم که برای خواهرای خود بتانم یک کمک بکنم.
پا افغانستان کې د یوې لسیزې نه را په دیخوا ښځې په مختلفو برخو کې لکه سیاست، ورزش او پانګونې برخه کې پرمختګونه کړي. د بیلګې په توګه د لورا په دغه مرکز کې دلته ډول ډول جامې طرح او ډیزاین کیږي، بیا وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د مرستو د رسولو ادارو رپورټ ورکړی په بنگلاديش کې د مونسون په پیل کې دوسره د کاکس بازار په سیمه کې ورختای پیدا شوې ده. په موکړې دلی سشلاین رپورټ ته زامن مومندی درته
د بشری چارو موسسو ډیر ویره لرله چې هغه رښتیا شوله. د دوی پیشګویي چې د منسون او فصل به د روهنګیا مهاجرو د اوسېدنې په ځایونو باندې تباه کوونکی تاثیر ولري رښتیا شو. دغه موسسو په دې وروستیو وختو کې رپورټ ورکړی دی تقریبا په 1,000 مهاجرو باندې موسمی بارانونو تاثیر کړی دی چې د کاکس بازار په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو او د ځمکې د ښویدو سبب شوی و. دغه ادارې راپورټ ورکوي باران او باد چې په یو ساعت کې سرعت 80 کیلومتره و د خاره غرونو نه د خټو او خاورو د راښویدو سبب شوی. تاوانونه یې ورسول او په مخ کې پراته پناه ځایونه یې تباه کړل. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق اندری مهاجیچت وای یو شمیر کسان ټپیان شوي دي او یو ماشوم مړ شوی دی. مهاجیچت خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Given the scope of the refugee population, the sheer size of the settlements and the challenging terrain, we fear that the extreme weather will cause further damage, destruction and potential loss of life. Based on aerial mapping of the settlements, we estimate up to 200,000 refugees could be at risk of landslides and floods.
د مهاجرو د شمیر د پناه ځایونو او د سیمې د ستونزې په نظر کې نیولو سره موږ ویریږو چې د هوا شدت به زیات تاوان ورسوي، تباهي به وکړي او د مړینې سبب به شي. له هوا نه د پناه ځایونو نقشه اخیستل شوې ده، نو موږ په دې اساس اټکل کوو چې 200,000 مهاجر به د ځمکې د ښویدلو او سیلابونو د خطر سره مخامخ وي، او لا تر اوسه د دې ضرورت دی چې محفوظو سیمو ته انتقال شي. د سره صلیب او د سرو میاشتو د ټولنو بین المللي فدراسیون وای د روهنګیا ځینو کمپنو ته ورتګ سخت شوی دی، نو دې د ضرورتونو ارزیابي کول مشکل کړي دي. د سره صلیب نطاق ماتیو کوچران وای لمدبله او لرزانده غونډۍ راښویدلې دي، بیت الخلاګانې تباه کړي دي او کمپنو ته چټلی راوړې ده. دی وای دا یوه غټه اندېښنه ده. کوچرین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We're already seeing increases in acute watery diarrhea, and the risk of an outbreak of waterborne diseases is now a serious likelihood. I mean, obviously, this has been something that agencies have been warning since the beginning of the crisis and since the cusp of the storm season.
موږ لا پخوا د اسهال زیاتېدل لیدلې دي او د هغو ناروغیو د خپرېدو خطر شته دی چې له اوبو نه پیدا کیږي. اوس یې پوره احتمال شته دی. په څرګنده توګه دا هغه څه دی چې موسسو د دغې ستونزې او د طوفاني موسم د پیل کېدو نه د مخه خبرداری ورکړی و. د مرستو د رسولو موسسې خپل کارونه اندازه کوي. دوی یو شواره روز کار کوي چې د ځمکې د ښویدلو او د مهاجرو په کمپونو کې د سیلاب خطر کم کړي او د زخمي کېدو او د مړینې مخه ونیسي. تقریبا 200,000 روهنګیا مهاجر د اګست په میاشت کې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه وتښتېدل. په سلګونو زره روهنګیان چې پخوا مهاجر شوي دي، هغوی هم د کاکس د بازار په سیمه کې
اوسي. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ګزرن په ضد د ماشومانو د واکسین د کمپاین اجازه ترلاسه کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې زموږ همکار عزیز الله پوپل تاسو لپاره جوړ کړی.
د کندهار د امیر خریس محترم ډاکټر سبا عبدالکریم پخلا، کندهار شاولي کوټ ولسوالۍ کې وروستي انکشافات د پولیو د واکسین په اړه باندې چی شي دي؟
یو ډېر ښه او مثبت انکشاف هغه دا دی چې موږ د مخالفینو سره د دولت خبرې وکړلې، موږ ته اجازه کړل چې هلته کمپاین ترسره شي. نو موږ پخوا مشکلات درلودل په شاولي کوټ کې د کمپاین په اړه، په ځینو کې بېخي نه کېدی، په ځینو کې به داسې قسمن کمپۍ کېدی، په ځینو کې به موږ مشکلات درلودل د نوو کتنو څارنو منسو کولی. خو دغه تیر کمپاین چې د شنبې په ورځ باندې خلاص شو په ټولو ولسوالۍ د شاول کوټ کې تطبیق شو، ولې خو مشکلات یې درلودل.
شاول کوټ ولسوالۍ د پولیو د ویروس د موجودیت له کبله په افغانستان کې یوه خطرناکه ساحه ده. دلته د هدف وړ کوچنیان څونه وه؟ په دغه روان کمپاین کې تاسې تر څونه پورې موافقه واست څو تعداد کوچنیان واکسین کړي؟
په حدود 90,000-1,000 کوچنیان موږ دلته لرو. د هدف وړ چې هغه باید واکسین ترلاسه کړي د 5 کالو څخه کښته، چون کمپاین په شنبې باندې خلاص شو. په ځینو ساحو کې موږ 80% ښه کوریج درلودې، په ځینو ساحو کې موږ 80% درلودې، په ځینو ساحو کې 50% کوریج درلودې. پوشش
یو بل نوې خبره دا وه چې د زابل او د هلمند د واکسیناسیون ټیمونه هم شاولي کوټ ته توظیف شوي او د کندهار د نورو ولسوالیو ټیمونه هم تللي. د دې راز څه شو؟
الا چې موږ ولې هلته نور اضافي بشري نیرو واستول، په دې خاطر موږ واستول چې موږ پروګرام په ښه توګه تطبیق شي. موږ اضافي خلک د کندهار د ښار سم واستول، د زابل سم راوغوښتل، د هلمند سم راوغوښتل، د ډبلیو ایچ او یونیسف هغه تخنیکي کار خلک چې کار کوي د ولسوالۍ ته واستول، په دې خاطر چې موږ ډېرو کوچنیانو ته و ډېرو کورنیو ته ورسیږو او کوچنیان واکسین.
بل دلته تګلاره بیا هم هغه د روغتیایي معیار مطابق تګلاره باندې
کور په کور موږ ته پیشنهاد شوی و چې مسجد په مسجد کمپاین وکړو. موږ هغه ونه منله، د هغه نقصانونه او چې څه تاوان رسیږو پروګرام ته و کوچنیانو ته هغه مو ورته تشریح کړل. بالاخره په دې قناعت وکړي چې کور په کور دي شاولی کوټ کمپاین تطبیق سي.
روسي پښتنه مي د شاولی کوټ روسي معلومات شي چې لا هم التبسته کلی رد دي او رد کورنۍ بیا هم یو غټ چیلنج دي د پروګرام په مقابل کې د دې سونز د حل لپاره به ساسو تدابیر شي.
ما د هدف ته پرون د میټینګ سره چې موږ د خپل ولسوالۍ د ټیم سره وکی چې دا و چې موږ هغه مهم مشکلات چې په ولسوالۍ کې شته هغه ادرس کړو. موږ ډېر ښه حقایق د صحیح څخه راټول کړل، پر هغه باندې به په ګډه موږ د ډبلیو ایچ او یونیسف سره کښینو او هر هغه مشکل چې و هغه ته به د حل لاره پیشنهاد.
ډېر تشکر. سلام
علیکم. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام سلشا.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال باجوا کابل ته د سفر په وخت د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د امنیتي ادارو د مشرانو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د عمل د پلان د پلي کېدو په هکله باندې خبرې کړې دي. پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د جمهوری ریاست دوائن مرسیال شاه حسین مرتضوی امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د سه شنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغان امنیتي او دیپي ادارو د مشرانو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د لاسلیک شوي عمل پلان د پلي کېدو په لارو چارو خبرې کړې دي.
هدف سفر لوی درستیز
د پاکستان د لوی درستیز د سفر هدف او کوم لیده کاته چې د افغانستان له چارواکو سره لرلی په دې باندې بناوي چې څنګه مونږ کولای شو د عمل پلان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاستیک شوی وو څنګه ورته عملی او تطبیقي جنبه
ورکړو.
دغه څخه په خبره شوې ده کې هم ویل شوی چې په دې کتنه کې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان د تطبیق او اجرا کېدو، تروریزم سره په مبارزه، د افغانانو په ملکیت او مشهید سولې په مذاکراتو او د تاریخوالي په کموالي مفصل بحث شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر میاشت سولې او پیوستون لپاره په لاسلیک شوی د عمل په پلان کې د افغانانو په مشهید او ملکیت د سولې بهیر، تروریزم سره مبارزه، د تاریخوالي د کچې کموالي، امنیتي او سیاسي همکاري او اقتصادي پراختیا په برخو کې د هیوادو ترمنځ د همکارۍ مسلې شاملې دي چې د همکارۍ به د ګډو کاري ګروپونو له لارې تنظیمېږي. د پاکستان د پوز ویان آصف غفور د خپل ټویټر په پاڼه کابل ته د جنرال باجوا سفر په اړه ویلي چې جنرال باجوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړي بلنه افغانستان نه لیدنه کوي. جنرال غفور د سولې په برخه کې د افغانستان، امریکا او ناټو د هڅو د بریالیتوب هیله هم کړې ده. د پاکستان د پوز مشر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې وسلوالو طالبانو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د اعلان شوي اوربند نن لومړۍ ورځ ده. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت لخوا د اوربند د اعلان د لومړۍ ورځې 3 ساعته د مخه یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر مرکزونو او پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه په دغو بریدونو کې 14 افغان امنیتي کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا 30 نور ټپیان شوي. طالبانو دغه بریدونو په ترڅ کې د پاریاب د کوهستانات ولسوالۍ چې په لولا شم مشهوره ده د 3 ساعتونو لپاره د افغان ځواکونو نیولې وه. همداشان طالبانو روزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د نیولو ادعا هم کړې ده. طالبانو تېره شپه د غزي د مکر ولسوالۍ پر مرکز او هم د سریپول ولایت د سید په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایان جنرال محمد رادمنش هم په پاریاب، سریپول او غزني ولایت کې جګړې تاییدوي. جنرال رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې پاریاب او غزني کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د عملیاتو پر وړاندې تاروزي عملیات هم کړي. جنرال رادمنش ویل چې که سم افغان ځواکونه اوربند ته ژمن دي، خو په عین حال کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره هم پوره چمتووالی لري.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان آتش بس
د افغانستان اسلامی جمهوری دولت اوربن اعلان کړی او موږ دغه اوربن ته ځان پابند ګڼو. خوشمنتیا په دې معنی ده چې موږ د ټولو هزاراتو سره د ټولو هغو تحرکاتو پر وړاندې چې د ملي حاکمیت او ملي ګټو پر خلاف وي ودریګو.
طالبان هم د کوچنی اختر په لومړی ورځ افغان امنیتي ځواکونو سره یو درې ورځنی اوربن اعلان کړی. دا په تیرو 10 کلونو کې لومړی ځل دی چې طالبانو په رسمي ډول افغان امنیتي ځواکونو سره یو درې ورځنی اوربن ته غاړه ایښې. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون ګڼي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مامور او د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده دا ګڼي چې دا اوربن به ښکېلو خواو ترمنځ نورو اوربندونو ته هم لاره پرانیزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې مو اورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به اورېدلې وي. د دری برخې خپرونه اورېدل مه پاتې کوئ.